Radio. السلام علیکم. ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د سفی الله ستانکزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د جدي څلورمه، د 2019 کال د دسمبر 15مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي، نه وسلوال طالبان. دا مدثر موضوع ده او دا هم اورئ چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فراه ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځانه سره یې بیولي دي.
د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي، له هرات څخه پراته را روانو. د ولس ویښونې د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولي دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې څوار لاس ورځې مخکې هرات د په بخښنه سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوار لاس ورځې مخکې هرات تللی وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي، خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراه ته مخه کړه، څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې، پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودی همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړي ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودی ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ټرمپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریدا کې خپل استوګنځای ته تللی، پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 50 څانګو له یو شمیر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ټرمپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک یو ډه اډه، او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ټرمپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 4000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خبرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سیشنبې په ورځ یو بیان کې وویل، اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول، د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د یا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي، دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا رادیو ته وویل،
ناهید شیرپیشه مادر زندگی
پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، دوایی در ارواخات پویا بختیاری، مور ناهید شیرپیشه پلار منوچهر بختیاری، ارونه بوده انهی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شویدیم. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل، کولای شي ازادي راډیو ټکی کام وب پاڼې ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هم اوري چې په هلمند او کندهار کې له څو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پرېښودل کېږي.
برق مشکل ده، ډېر په ستونزو سره مخ ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی هر کور کې د سولر سیستم نشته.
بیا مو هم سهار په خیر ازو لمړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمه کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکین وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی تیر ماخام ازادي رډو ته د غسرګندونی داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمه کې د جګړې د تودیدو خبرداري ورکړه ده. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوې او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې وابرو پوښلي، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې خبرداري ورکړې چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنې شمه به د جګړې لپاره تود جمعوي. فرانسې خبري اژانس د جرمني استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورسنې توګل سکون امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وو او د دې سرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واک ټینګ کړي چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سې شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه و افغان سرتیري پکې ووشل شول، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر شپه ازادۍ رډیو ته وویل دوی له دفاعي حالات وتلي او په سګنی شمه کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالات نه وزه تعرضي حالات ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپل ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمد زی په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلیرش ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري. نوموړي د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولي ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ وو تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس موږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیا خبری اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګلی استاسي زمیر کابلوف له خلیل کلی چې تملری ضرب طالبان او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره لروسته وي چې څو ورځې کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلي چې امریکا او طالبان د روسیې په شمول ځینې هوادونه ورغښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان ووسی چې په وینای روسیې دا بلنه منلې. یو شپږ رسنیو داسې ریپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو وربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښتنه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوري د سولې یا وربند کومه نښه نښانه وښي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پساله شمی تاو د وساتی.
د جدي شپژما
د ګاوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلويشتما کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مره ختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځنګړي راپورونه د جدي پشپژما واوري وګوري او ویل ولي FM سلاشاریه پینځه او ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په باور د شکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایي بی اعتبار کړي انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشل وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شاید خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سولې وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونې واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د دې اکشن بي پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا د دوشنبه په ورځ ساور کړ. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 30 ته رسیدلې دي. دلمل رسپانې هم په کندوز کې د وشل شوي امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانې لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. د لیمل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 ووژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 300 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې دوی اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو څو ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم پنځم یو شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څیړنیز بنسټ د خپلې تازه څیړنې له مخې وایي د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 14 تر 18 پورې رسیږي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت وسیدون کې معروفه یو له دغه نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت لامل نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سمه ولایت بامیان تصنیف 6 کم قدرار خان دم نه بعد از خان ولې یک پدر بزرگ ته شي خدا به مرز نه ایشته دیگه باز دیگه تا وخت کې وخت چی بود دیگه نخوندې بود از نشد دیگه نتونستی دیگه شرایط چی نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع لاسه وتلې ده. معروفه یوازینن جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت لامل لزدکړو بے برخه شوی، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته غنن جون شته چې لزدکړو بے برخه شوی دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
څنګه مخ په لستون زه خدا و چې یو خو زمون مکتب تدریس لګې په خاطر کور کې د سناریو څوک نو چې مکتب پر وړل راوړل وای که څه مخ په لحه جاری او ساتل خو کله چې زه نامزاد کړم نو د نړیغه خسرګنې له طرفه ماته به شي اجازه ونه شې نور لاړنه شي او بس دې هم دومره ستاسو ذکري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقوقو سیړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له خونځیونه د بی برخې جنو زینو کورنۍ او خونکو سره د مارکو پرمټ د خپل سیړنو مندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت لزینو چارواکو سره شریک کړي. دغه سیړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤل عزیز الله غزنوی ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو کله چې په دغه ولایتونو کې انجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 12.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار او هلمند ته هلته لڅو ورزو د برېښنا د پرچاوي او ستونزه ده. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤولین مانی چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
ستونزې خو دغه چې اوبه نه لرو، اوبه د بله کور را باسو، خپله اوبه نه لرو، خپلې اوبه چې لرو برق راسي، یا د شپې راسي، یا موږ بیده یو، یا برق موږ خپل برق خراب، یا سمرسیبل سره خراب شي، باید پر وخت ورځ را علاقه چې موږ هغه زموږ اړتیاو ته لرو، په هغه وخت باید برق را علاقه. بس چې د بل کور د بل ځای څخه مو د بل محتاجی څخه مو بس
دا چې خیاط يم، خیاطي کوم، نو په همدې سبب په دې لسو ورځو کې کوم ګراکان چې موږ ترازي یا کوم ګراکان چې موږ ته کاجر راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سو ورته برابرولی، نو د برق د زمينه برابر برابرولی څخه موږ کلی هم نه سو جوړولی. د نیټور د تیلو د واس نه لرو، که څه هم لرو خاص واره نه راته کوي، نو زیات خلک جواب وو،
نو د برق مشکلات له ډېر پسون سره مخې د برق سره، یعنی موږ دغه دونده اوس خداسې دی غټ مشکل، اساسي مشکل دی، یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه سچ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضي غونډه کې د رامنځته شوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤولین هم مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجکی ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه د حکومت او بله د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکی د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکی برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجی سعودي ژورنالیست چې د سعودي په قنصلګری کې تیر کال په استانبول کې وژل شوم. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویان پیټرستان ویلي اروپای ټولنه تل استثناء پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اندو نور جزئیات.
اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندله. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قنصلګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجی د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقچی قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړه او دا پیښه وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړې په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقچی د وشلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللی. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 15 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي ویلي دي چې دا کار باید د رونتیا د اصول پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. دا غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارت د سه شنبه په ورځ د جمال خاشقچی د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبلل چې په وینای د دې قتل لاسلی ترهانو د پامړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د نوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی د غلطه تر واده مخکې د قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسولګری ژوندی راونووت. د ریپورټونو له مخې د خاشقچی مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسولګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونی هم تر اوسه پورې نه دی موندل شوی.
د ازادي راډیو لارې لاندو خبرونو ته خراغلي. د سولي ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وشت غړي په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجی تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي کنسولګری دیننه وژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولې چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې وژل شول. د دغه ځوان نوم پویا بختیاری و. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاست